جی شوی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږو میاشتو سره طالبان لخوا بندي شوې ده. طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د واک له بیا تر لاسه کولو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې متي الله ویسا احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتظار کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2020 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی ویا نثار احمد الیاس د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هر ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبه په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لاره د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خبراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د بي ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د ټولنې څو هیوادونو د بي پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سینا کې د بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رای اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغو کورنیو ته چې په خو خوړو د خپل ماشومانو د مړولو وست نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیه خوړه هم شته چې پر خوارزو وکړي د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولی شي.
خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړ کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمیر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بیرته افغانستان ته وانستول شي.
خانم یکی از نظامیان سابق
زدی و پخوانی پوزی میرمنیم لی طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل کی پتوو لی یو کال روست پدیری سخته و توانی دو چی ویزا وخلو.
پیسې مېزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر پاکستان ته د سفر په مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه کلک هوډ لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د همسایه هیوادو څخه راتلله.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې خوار ځواک ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګر ملتونو خبرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د صفي الله ستانګزي پر رپورټ کې اوري.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سکال په لومړیو 4 میاشتو کې له هر 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکټران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړ کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذیې یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
ډبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 270,000 خوارځواکو میندواره او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغاني افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران او ایستلسی ځوان بیر خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د افغاني رژیم له عملیاتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یک شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ادا کړي چې له ایران او پاکستان څخه ایستلسی یو شمیر پوځیان د طالبانو له خوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلوم ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو له خوا د افغاني پوځیانو د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ایران په زور راوستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. که دوی خبر شي موږ به حتما په شکنجو باندې کول زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستانه وایستل سي میړه به د توقيف شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دی چیرې دی. هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
ایران د ایران د جمهوری اسلام له رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړای شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلي رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دوه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتم او سبا هم لورپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر د هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لسو میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکو میرمنې وایي د مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایه د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجې الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280,000 مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټیوال د کرایې له درکه له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې وړي دي.
ما اولا پلومری سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیر او پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجې الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابی بلخی مارکیټ وروسته د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې خزی پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سنگار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د ولایت معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شانسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکه 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندي او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنې تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنې تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دنې پورې موږ ورزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وای دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابر کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا اول واره د جرنج د ټول جوړو، بیا ورته د جرنج د مکمل د دا چې دا غیر اچھا غره وجورو، بیا دلې مو د مخه د پاکستان سره راتللې او مو د کندهار وجه خپل کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلانو خې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسلمان بای په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترشلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر امانی وای مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړیدل، خو اوس کندهار له دیارخه پر ځان بسیاسه ویدي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشل و د نوپال و دوپال د هر څه د امسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسیدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 28 د ځمکه نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د ځمکه خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له غولسو هیوادونو دی چې د اقلیمی بدلون لامل ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل اکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې درمنسته سو یو پیښو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه بروده ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های را وضع کنه، منابع مالی و
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلې کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مادي پر بندي سولې اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدای ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه مول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ ځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود، نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. د مساکلا سروې سوي ده، نو عملي کار نه دی پیل شوی.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي، نو تاسو نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزې نو لري جټکیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422211421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمي خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي، ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی، او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیول او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمي له څه باندې شپږو میاشتو رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی دی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات والي وایي نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېرې افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربهتوب وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډله ییزې وژنې د وسلو د خپراوي، د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هېواد سره به د پوځي مرستو مسوده ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه شنبه رایې اخیستل کیږي، او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچا
لکور او سرپناه پرته ل اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لسه ډول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجې غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغه موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر ښایسته ښکارېدلم او ډیر ښه خصوصن مې و ژمانه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دوم زمو سخت خارو کړم چې شکل او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
پخې کې دې هم نشوم وړای، حالا ژر شه لاس راکه والکه.
هو امې نه ول جن جنب نه یقي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي دا منی چې سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځای چارواکي وایي چې سخ کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخ کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وو چې کوکنار دي نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی افتی کیږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته ولته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار سوي او تقریبا دیرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلسو یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبان حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پر اوسه کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دي خپل ویجاړ کړي.
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
پښته تخریب کړن
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړي او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فقر و نداری و بدبختی کلان هم سر
میشه. میرمن فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکالای د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو احتیاط هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکه کرا ولیکم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرون شوم، نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نشه مې پیل کړه. کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمينه برابر وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تیرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسه پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغوړي چې لدغه افکار څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې لدغه موضوعات څخه ځان وژغوري، او دغه افکار او دغه عملونه دوی د ځان لري کی او ځان چنه وساتي. خو سره لدغه زیارونو او تلاشونو چې دوی غوړي چې ځان تنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار وسره مل وی کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي، او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وی او دوی ته ډیر ستونزمن وی او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي وی، ناخوشایند وی، بیا نه پریدي او دوی سره مل وی. دغه افکار او دغه وسوسه چې دی د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وی. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري، هغه بیا چکی بیا ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند، د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي، دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري، بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه مواد لپاره، دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي، دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی، او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیایی مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي، د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي، بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي، دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی، بس دی، او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي، به دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، به دوی په دغه افکار باندې نه پویږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي، بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نور سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي.
دغه خبره که د خپل نور د سي اندوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شکر الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشې موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا وته لاس واچوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د دل خلیڅ قوارو
نشه نه مخې ماخ سبق ویل، سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچول، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. 15 کاله کې زه نشه کوم، نشه مې خاص چرس کول، چرس سیمرګری به ما به ډیر کول، ځکه چې مرګری جو براغه خام خبم یو تر ټکاو، بیا مې بل راغه بل مې ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول، بس شپې مې وایل دی ورځې مې وایل. تاوان خو دره تر سوال ده چې مخ کې چې ما نشانه کول، حالت زه خپل اکسونه شه در خارکه، ما زه ډیر خایسته کاریدل، ما ډیر خصوصا نو و چې ما نشه شروع کړی دا دوه درې کاله کې زما سخت خارو کړم، چې شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګي را کمزور کړی دا، ځکه چې دا نه شډر بد شایدا ډیر بد بوټی دا، او په تیر خو چارج ډیر بد بوټی دا، ځکه چې چارج نه میاسي خماري لري او دا پاوډر سړي دا بیا 15 خو راځي خماري لري. ما منه د شه وخر غره د شه ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا، د شه وخر منه راغلی دا چې ما پر دای شایم فرض کړی دا، د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړ، خپل دکان کې ما ډیر سامان خرچ کړی، کوم ما سره سودا ونه شو، پیسې بنه ور سره، بس ما به 15000 شیم په لګه دکان باندې ډا کورونه څوک مونږ په پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل، زنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډیر ارزان ده نشانه خرچ کړی، ځکه دا ټول دی نشي تاثیر ونی شي، هغه ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای کنه، ما به دا کوم ارزان نشانه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډر به غیرت شاید انسان به غیرت کوي، به غیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکی نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای، چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشا کې خبر واخړه، تا د غلطو درغو غوای کوم خو من نشا نه وکړ، زبر ډیر تاریخ وکور کینه شما پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا، جنگ مې کړی دا، او ډیر مې کړی دی، به حیات مې کړی دی، نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسولې دي، او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمای کار شو بیرته 12 ټکا وګاڼډو ډاکټرانو، دا یو ډېر غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتی، او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپاو چې موږ ورته لو بیا زو به خلما، او ا جنجال مډر غټ کړل، دا هم د نشه په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وا، او یو ورکې ډېر تیز خبر را وکړل، کلب مارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مې ویلو، بیا زو ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بل ډورته مشر ورته، او دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویلم، دومره سخت سخت ویلم چې به زیات هغه ودره په ژړسی کنه، به هیڅ زیات سخت ویلم، نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي، هیڅوک هم لار نه درخي، او هیڅوک هم لار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي، او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې، او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې، دغه چې مخپل ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول پاره بو کې دي، ټول نور هوادو کې دي، او ټول تعلیم یافته دي، ماشاءالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو، دا و نشاس مې کړی دا شروع کړی دا، زنه پرمختګ کولای شم،
او مرګره نشم پیدا کولای او سپام مرګره لکه شم په نشه کې وبینی هواي واته خو نشه یې او تاسو رزنه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زرکه و پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز وو او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پدا، سو خوب دم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا راوی کنم.
ایده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
ڈیری
وقت مزہ ہے کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در تا اول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تا اول چی نشم تنی بیخی مسترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لارم دخدای پامان.
وی خزے
وا خزے تدار تلویزیون आवाज چکا تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سم ده دادی د تلویزیون आवाज چې کوم
د هیواد په سولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شي ودی دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا اشغورنی عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کې د شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شي وي
او خدای دا څاورم وسړی زما بچی سلیم خان په وچ سین کې وشه ده هغه سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راو ګرځیدا
نو چې په زړه کې راو ګرځیدا نو ولې څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو تر کې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نہ پویا سب چمڑ بھائی کبش بند خدا بے وسلی مور دعا قبل
خزے زاوت هغه وخت لا بد برغ شلو چې زوی مو پوډری شو زبا استاد زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورس په یو شپه خانه کې معلومات وک کې دای سي چې د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمدا هم دا اوس ورزم
خدا ایستا خوارت په وس پراتی خدا ایت خو زمړ له وطن څخه د نشه تغر طول که خدایا آغا خلق امره که چه دا غم لرلی نشه ای بلاوی کری او یای جوروی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانا هم دوم روا تر بیا دا الله پامان.
د زهرو کاروان
د انجنونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.